السلام علیکم ستریم شهزه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو مازیګری خبری پروگرام ته خرغلاستو ایم وخت په افغانستان کې څلور بجې دي. نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبری کیږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان توند خبرګونی پاروله. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د کندهار ځای چارواکي وای پروزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاڅونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او هندوستان په پاکستاني کشمیر کې د سختریزو پر یوه مرکز هوایي حمله تایید کړه. بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکي وای پروزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي. د معلوماتو له مخې دا عملیات په کندهار کې میشتو د سفردرې قطعې ځواکونو کړي دي. د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د روزګان د مرکز ترینکوټ په سورمانده سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت ځای چارواکي وایي په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاڅونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي.
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقول په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د صحوې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې د یوه روغتیایي وضعیت نازک او د درېو نورو د قناعت وړ بلل شوی دی.
ښاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تېروتنه سوی دی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړي که بهرنیو ځواکونو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې روانې خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لاره هواره کړي. قطر نن سه شنبه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو کوربه دی. په همدې حال کې د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په قطر کې به روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده کړي. د ایوای هله لرو چې بل اخره دا غونډه به وکړای سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي. بل اخره له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسیږي او به کړای سو د خبرو لاله جګړې ته د پای ټکی کشیږو. په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی. طالبانو پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خو د اړتیا په صورت کې به له مولا برادر څخه هدایت واخیستل سي. مولا برادر چې څو کلونه په پاکستان کې په زندان کې وو د طالبانو د ډلې له باصلاحیت غړیو څخه بلل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي. شاه محمود قریشي نن د سه شنبې په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په غبرګون کې وویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي. ښاغلی قریشي د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اغیزمنې کړي. د ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملي اقداماتو یوه برخه دي. افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړ. هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سختریزو پر یوه مرکز هوایی حمله تایید کړه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی وویل د هیواد هوایی ځواکونو یې په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سختریزو یو مرکز په نقشه کړی دی. ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یوه لوړ پوړي قمندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو چې ځان وژونکي جهادیان یې روزل ګڼ شمېر سختریزې وژل سوي دي. د وویل چې هیواد یې له جدي سره مخامخ وځکه یې دا عملیات کړي دي. دا حمله وروسته له هغه سوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر هندي پولیس ووژل سول. د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد ومانه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تر خبرو مخکې د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یوه پیغام کې لیکلي چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو دی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې خبرګون وشوت. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي، خدای نه دی ویلي چې د هغه استعفا یې منلې ده کنه. د حسن روحانی دفتر پر انسټاګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه لیکلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو رسمي دور روان دی. پرون د زلمی خلیلزاده او طالب استازو ترمنځ مقدماتي لیدنه هم شوې. افغان حکومت هیله مند دی چې دغه خبرې چې څلور ورځې به دوام کوي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبا کمک کند.
هندوی چی پا پاکستان کنټرول کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد پر روزنیز یو لوی کمپ باندې بمی بریدونه کړی دی او ګڼ تروریستان یې وژلي دي. پاکستان د دغې حملې په اړه باندې توند غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي
اسکو میں لائن اف کنٹرول کی وائلیشن تصور کرتا ہوں اور پاکستان
دا کنٹرول دے لائن څخه سرغړونه ده. پاکستان به حتما د دغه بریټ جواب ځانته حق ورکوي. پاکستان د دغه بریټ په اړه باندې نن یو لوی مهمه امنیتی جلسه هم ورغوختي او ځینې تصمیم پکې ونیول. نور مسائل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار خبرونه واوري. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استاد زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې او پخلاین چارې ورپغاړه دي د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دوی نننۍ خبرې د پنځم دور اصلي یا رسمي غونډه ده. پرون دوی مقدماتي لیدنې هم کړې وي او زلمی خلیلزاد د لومړي وار لپاره د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر اخوند سره چې تازه د دندې ته ټاکل شوی ده هم لیدلی دي. نننۍ غونډه کې به د طالبانو مشري د دغه د قطر د دفتر یو مسؤول شیر عباس ستانکزی کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې به د دوی له مشر څخه هم مشورې اخلي. افغان حکومت هیله مند دی چې د قطر خبرې به وتوانیږي او د دوی هیله ښیي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی هیله هم دغه ده چې د قطر خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه زمینه وي. په دې اړه باندې نسیم شفق یو رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې راژوندۍ کړې دي. د مخالکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې د غونډې بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبراتورو پنځم پړاو د دوشنبه پورز د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبراتورو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کېږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمې بلل کېږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغانان په خپل منځ کې سره خبرې وکړي.
له ازادي راډیو نه مو واوریدل چې نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او همدارنګه د طالب استازیو رسمي خبرې روانې دي. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې دا خبرې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. له سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو استاد ودیر صافی سره خبرې کړې دي، په دې اړه مو د هغه تحلیل هم غوښتی دی. اجمل تورمان ورسره مرکه کړې.
زه فکر کوم چې لکه د خلیلزاد سره د خبرونه چې معلومیږي موضوعاتو باندې دوی خبرې کړي دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی د خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ ورسره په خپل توافق کابل د حکومت سره د خبرو کولو تمام وټاکو. نو فکر کوم چې دغه دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوښه ده او دې کېم توان نه ویني چې که په عسکرو وتلو باندې وغږېږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کښېني او خبرې خپلې ورسره بیا په همدې مورد کې نهایي کړي. هم اول توافقات هغوی هم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسېږو او امریکایان هم فکر نه کوم چې دې نه ځان وژغوري او ورسره کوي په شرط به م همدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کښېني، بیا خبره نهایي کړي. نو نور نو که بیا داسې واړه وو مهم نور داخلي د افغانستان اساسي قانون و بلو بلو د ښځو حقوقو دا خبرې پاتې او اوربند او حتی دای هم خبرې کړي چې نور تضمین کوو موږ چې افغانستان د تروریستانو مرکز او پټنځای نه شي، دا ټول خبرې ورسره شوي او کنه کړي دي دا خبرې
د افغانستان په استازیتوب باندې ټول خبرې ښاغلی خلیلزاد د هغوی سره کولی شي. خو دا خبرې خو باید خپله افغان حکومت د افغان پلاوی باید دوی سره وکړي. ښاغلی داودزی هم پرون وویل چې دا یو زمینه سازي ده د بین الافغاني خبرو لپاره.
زه فکر کوم چې هغوی وایي چې که موږ د کابل د حکومت سره دا اوس خبرې وکړو دوی به بیا هم خپل اجازه او دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونکړو، نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږېږو چې هغه د کابل حکومت هم حلي چې موږ کینو د کابل حکومت جنجال او مشکل نه پاتې غیر د عملي کولو زموږ د تاسو او د امریکا د تعهداتو د تر څو چې د افغانستان لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې، نو داسې وشي. او
نو دا به د افغان حکومت دپاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا یو خبره شي، یو اجماع د ملي په منځ بېګا واورېدل چې رئیس اجرائیه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر و تبدیل کې سره توافق نه لري په خپلو منځو کې، نو څه خاصه چې دومره لوی مسئلې چې د طالبان سره دوی باید مشکل حل کړي. نو په دې لحاظ
دا د افغانستان لاسته راوړنې خو باید د خوندي شي، باید په پام کې ونیول
شي. اساسي قانون دی غیر د تعدیل نه چې اشرف غني مور سره منلې چې تعدیل پکې حاضر و پرې خبرې وکړو، بل اصلا په اساس کې د بېخنه قانون نشي ردولی، هغه دې ته باید غاړه کېږي. انتخابات باید وشي، زعیم باید د جګړې لارې نه نه د خلکو د ولس د رایې د خوانه باید تعین شي، موږ په دې باید توافق وکړي. ښځې انسانانې دي، په جهاد کښې شرکت درلودلی دی، وطن آبادي کښې شرکت لري، دغه اوس د 13 کالو کښې ډېر شیان لاسته را وړي، دا باید خاورو ته لاړ نه شي او د ښځو حقوقو ته باید احترام وکړي، د تعلیم و تربیې نه نیولې تر کاریابي او کار کولو پورې.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر صفای او د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان او هند ترمنز کړکیچ نن وروسته له هغه یوې نوې مرحلې ته داخل شو چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز برید وکړ. دا هماغه ډله وه چې څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د خونړي برید مسؤلیت منلی و. 44 ملیشه هندیان د جیش محمد په برید کې وژل شوي وو. هند ویلي چې دغه برید د جیش محمد ډلې لخوا د هند په خاوره کې د نور او پلان شویو بریدونو د شنډولو لپاره کړی، خو پاکستان هغه پر کنټرول لاین هغې کرښې چې دواړه هیوادونه په کشمیر کې سره جلا کوي تیری بللی او خبرداری ورکړی چې ځوابیه برید د ځان لپاره د ځوابیه برید حق د ځان لپاره خوندي ساتي. نوریاس نوري په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
پاکستان وایي د هند حملې د ځوابولو حق خوندي ساتي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن وروسته له هغې ورکړ چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشي له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر یې په دو برخو ویشلی تیری کړی دی.
یې لاین آف کنټرول
دا پر کنټرول لاین تیری دی، دا زه پر کنټرول لاین تیری بولم. پاکستان ورته د مناسب ځواب ویلو د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نیشنل کماند ادارې رابلل شوې ځانګړې غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د دې هېواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسما تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوي ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مکرر ډول له پاکستانه غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هېواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي، خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې د هند په بیلابیلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي د نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه.
ان ان انټيليجنس لید اپریشن ان دی ارلی اورز اف ټوډي
هند نن سهار په لومړي ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغه عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغه عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمیر ترورستان د هغوی روزونکو جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکو لمنځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لدی څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي په د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 80 کیلومتره واټن لري. یوه هندي خبری آژانس اے این آی نن مخکې راپور ورکړی و چې د هند جنګي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د تروریستي ډلو پر یو لوی مرکز هوایي حملې وکړې. 1200 میراج 2000 ډوله جت الوتکو پر تروریستي مرکز برید وکړ. نن مخکې سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دي چې د هندي پیلوټانو میړانه ستایي. دا له 1921 کال راهیسې لومړی ځل دی چې هند پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کوي او د دې ویره شته چې ورسره به د دواړو ګاونډیو او اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لاپسې زیات شي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند د دولتي ملیشو ځواکونو له 40 زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومانه. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوې ډلي ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولې لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواما په سیمه کې د ځانوژونکي برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. شاه محمود قریشي خبرداری ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره باید د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. چین چې په سیمه کې د پاکستان ډیر نږدې متحد دی او په دې هیواد کې د لسګونو میلیاردو ډالرو پانګونه کړې، له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکانګ نن په پیکینګ کې خبر لاندې وویل چې د جنوبي آسیا د سولې او ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې دوستانه اړیکې او ښه ارتباطات وساتي. هند او پاکستان له 1948 کال راهیسې چې له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته دواړه هیوادونه تاسیس شوي، د دواړو ترمنځ په بشپړه توګه د درې جګړو دوه د کشمیر د لانجې پر سر وې. هند او پاکستان دواړه پر بشپړ کشمیر د ملکیت ادعا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه د ولس شپږ نیمه ځنۍ صفای فم سره شر پنځه باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو خبري اعلان ته جوته شوی چې د روسیې د ولسمشر د ویاند د میټری پیسکوف لور په برسل کې د اروپای پارلمان په مرکز کې د تعلیمي دورې په سر ته رسولو لګیا ده. یلیزویتا پیسکوف وا د یو شت کلنه ده. د پوتین د ویاند لور په اروپای پارلمان کې د فرانسې له استازي امبرک شوپرت سره په اروپای پارلمان کې تعلیمي دوره سر ته رسوي. په اروپای پارلمان کې د هغې موجودیت داسې اندېښنې پیدا کړې چې خای هغه د دې معتبر اروپایي ادارې مهمو اسناد او معلوماتو ته لاسرسي ورورسوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی ریپورت کې.
په اروپای پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شوپارت د ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړي چې پیسکو د هغه په ټیم کې کار کوي. د فرانسې د ډیپلوماټ په 2014 میلادي کال کې د روسیې لوري د اوکرين د کریمیا ټاپوزمې د اشغال ملاتړ کړی و. روسیه په زور کریمیا له اوکرين جلا او خپل خاور سره یو ځای کړه. امریک شوپارت ازادي رادیو ته ویلي یقینا پیسکو د روسیې د فدراسیون د یو مهم شخصیت لور ده، خو هغه د یوې متعلمې په حیث د یوې روزنیزې دورې لپاره دلته کار کوي. هغه هغومره حق لري چې نور ځوانان چې دلته د تعلیمي دورې د بشپړولو او تجربې ترلاسه کولو لپاره راځي یې لري. امریک شپار زیاته کړی چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا کار د اروپایي پارلمان ګټو ته ګواښ نه شي پېښولای، ځکه د هغه په وینا پیسکوا په روسیه کې کار نه کوي او نه هم د کومي شخصي یا دولتي ادارې مامور ده. امریک شپار د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی دی. هغه د اروپایي پارلمان د امنیتي او دفاعي چارو په کمیټه کې کار کوي او د اروپایي اتحادیه او روسیې په پارلماني کمیټه کې هم غړیتوب لري. کله چې روسیې په پوځي زور له اوکراینا د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او لخپل خاور سره د الحاق کول لپاره ټول پښتنه پایل کړه، امریک شپارت د هغې نړیوالې څارونکې ډلې غړی و چې د ټول پښتنې د څارنې لپاره ورغلی و. هغه په کریمیا کې د روسیې ټول پښتنه مشروع بللې وه. د امریک شپارت دریز د اروپایي اتحادیې له عمومي دریز سره اختلاف درلود. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پرېکړه لیک کې چې د سلو هیوادونو استازو منلی و د روسیې ټول پښتنه بې اساسه وبلله او د اوکراین د خاورې د بشپړتیا ملاتړ یې وکړ. د اروپایي پارلمان زیاتو غړو د ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې هغوی نه پوهېدل چې د روسیې د حکومت د ولوړ پوړي چارواکي د کورنۍ غړي کار ورسره کوي. په اروپایي پارلمان کې د لاتویا استازي ساندرا کالنیتی ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا موجودیت د اروپایي پارلمان د امنیتي اصولو د ماتېدو او بې غوري څرګندونه کوي. د لیتوانیا استازي ویلي چې دا د اروپایي پارلمان لپاره لوی شرم دی. هغه ویلي ما باور نه کاوه چې د روسیې لاسونه د اروپایي اتحادیه د داسې معتبرو ادارو په جیب کې دي. هغه چا چې د پیسکوا په استازیتوب خبرې کولې ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د هغې د کار کولو مسله نشي تاییدولی. په اروپایي پارلمان کې د روزنیزې دورې په ترڅ کې پیسکوا په بروکسل او ستراسبور کې د دې معتبرې ادارې دفترونه په ازادۍ کتلای شي او تګ راتګ ورته کولای شي. هغه د اروپایي پارلمان ټولو غونډو او جلسو ته ورتلای شي او د دې معتبرې ادارې په انټرنیټي سیستم کې هم شامل ده. خو په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شپارت فرانس پرس اژانس ته ویلي چې پیسکوا د پارلمان هغو غونډو ته چې د بندو دروازو شاته کېږي نه شي ورتلای. د امریک شپارت وینا هغه د اروپایي اتحادیه او روسیې د ځانګړي کمیټې بحثونو ته هم نشي ورتلای. امریک شپارت ټینګار کړی چې پیسکوا د اروپایي پارلمان هیڅ مهم اسناد نشي کتلای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا په برخه کې یو ملي سروې په ګوته کوي چې په سي سکتور کې د پام وړ بدلونونه راغلي. د وایي سره لدی هم ځینې ستونزې شته. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې سروې د اعلان پر مهال ویل د روغتیا ملي سروې د روغتیايي وضعیت څېړلو په هدف د کټ ماسیا او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوي. ناجیه ساپیا او نور جزئیات.
تر پنځه کلنۍ د ښکته عمر د ماشومانو په مړینه کې 80% کموالی، د روغتي مرکزونو د شمیر ډیروالی، له پنځه کلنۍ ښکته د 6.6% ماشومانو د خوارځواکۍ کمښت او په هیواد کې د ښځینه قابلو د شمیر زیاتېدل د روغتیا په برخه کې د دغې سروې مهمې موندنې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه سروې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل دغه سروې د روغتیايي وضعیت د څېړلو په هدف د کنټ په نوم او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې ده.
د بعضي شاخصات تغیرات قابل ملاحظه
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمیر ستونزې هم موجوده دي. دغه سروې په بې پرې ډول ترسره شوې او ټول اړخونه پکې څېړل شوي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنی 2003 کال کې هر 100 ماشومانو کې 255 ماشومان مړ کېدل، خو اوس په هر 100 ماشومانو کې 9 ماشومان مندی چې 80% کمواله خي او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورنۍ د تنظیم لکړن لارې څخه ګټنه اخیستل پر لپسی زیګون له هغه ستونزې دي چې په دې سروې کې ورته اشاره شوې. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په وینا کې چې پر لپسی زیګون مسله جدي ونیول شي تر 2013 او 2014 کلونو پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر شي. دا به داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او حتی ډیری افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. له بلې خوا د احصایي ملي ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد چې په دغه ناسته کې حضور درلود د دغې سروې د نتایجو په اړه وویل
د افغانستان روغتیايي سروې د احصایي ملي ادارې په همغږۍ سره شوې ده او راپور د تخنیکي ټیم له نظره تیر شوی. په همدې اساس راپور زموږ د تایید وړ دی.
ښاغلی موحد همدارنګه له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل سو د شوې سروې په اساس ستراتیژي جوړه او صحي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
زینو افغانانو موږ ته سمسونه را لګلې دي. له پکتیا زیاریوب فضل کریم درویش لیکلې د سولې رواني خبرې په قطر کې لبخون کې دي او د خبره د تلپاتې سولې سبب دی وګرځي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلې طالبان کدا سي د سولې د اخري فرصت له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له سخت غبرګون سره به مخ شي. همدارنګه مسلم اچکزی له زابر لیکلې په قطر او پاکستان کې د سولې خبرې ګټه نه لري چې د ولسمشر غنی سره ترسو ونویني. ځینو نورو دوستانو هم لیکلي دي. نور خان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي د قطر غونډه یو نتیجه ورکړي. واحد مدقق بیا هم سمس را لیکلي دي چې د قطر غونډه کې باید د اوربان په اړه بحث پیدا شي چې بحث وشي چې لږ مو تمه پیدا شي. ازادي راډیو ته غوښته دولت سپګنی منځنۍ چپا او اف ام سلا شرپین زباندی زموږ خبرونه کیږي. ازادي راډیو همدارنګه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. البته مستقیمه توګه باندې مخکې لدی چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې شي خه د چي د سپورت نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 اوریزه سیالي لړۍ سبا د افغانستان پر وخت نږدې 2 بجې د هندستان په دهرادون ښار کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې لوړان دي. ایرلند د شلورونو سیالي لړۍ 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دغه دواړه لوبډلې 15 ورځنی او یو ټیسټ سیالي لري چې د 500 اورونو د لوبو لړۍ به سبا پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیل لري چې افغان لوبډله به د ایرلند لوبډلې په وړاندې په 500 اوریزه سیالیو کې هم د شلورزه سیالیو په شان د افغانستان د فوټبال د 13 کلن ځوانانو د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې میوند لوبډلې پامیر لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره مخکې تک ته لاره جوړه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اعلامیې د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې میوند پامیر لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په اعلامیې کې راغلي چې دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا عدالت لوبډلې آریا ټارګټ لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. دغه سیالیو لومړی پړاو د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوی او د راتلونکي جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي. او د غور ولایت د فوټسال د غورلیک سیالۍ د اتحاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 2 ورځې وړاندې د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوي چې په پایلوبه کې اتحاد لوبډلې آرین سیکلټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه سیالۍ وتلولي خپله کړه. د دغه سیالیو دوهم مقام آرین سیکلټ او درېیم مقام بیا طوفان لوبډلې خپل کړ.
ازادي رادیو ته غوښت د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د نورو خبرونو ترڅنګ لوستل شي. د نر مهم موضوع دا دی چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي او افغان حکومت له خارکړي چې دا خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سبب شي. همدارنګه هند په پاکستان کې د کشمیر په سیمه کې په بالاکوټ کې چې د پاکستان کنټرول لاندې دی بمی بریدونه کړی دي. د هند جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي دغه بریدونه کړی او هندي چارواکي وایي چې د جیش محمد د ډلې مرکزونه وشت دي او غنو تروریستانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ورزو اورزګان ته په اورزګان کې نن یو لوی غونډه جوړه شوې و چې د مالی د ورکړې د اونۍ په اړه باندې و. د اورزګان چارواکي وایي د اورزګان ولایت کلنی اوایت 3 میلیون دی خو مصارف 2 میلیارد ترسیږي. دوی په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې د مالی په برخه کې باید خلک ونډه واخلي او د مالی په ورکړ سره دی د دولت اوایت زیات کړي. په دې اړه شریف الله شرافت یو راپور را لګل دی چې د غونډې د پایل په برخه کې د ملي صورت په پایل سره یا د ملي صورت په غوول سره پیلېږي.
پاورزګان ولایت کې په لومړی ځل د مالیاتي ورکړېونی ولمنځل سو.
د مالیاتو ورکړه د هیواد د ځان بسیاینې په لور ګام دی. نو راځي چې د مالیاتو ورکړه په یو ملي کلتور بدل کړو.
په دغه منځغونډه کې چې سلګونه نارینه او ښځینه ګډون کړی وو د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سه شنبه تر دې شو ارلاندې ولمنځل سو. زموږ مالیا، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی دی.
را شیخ بن عوایت تر جخ بر ش دولت قربان کړو، د عوایت چې ورکړو دولت بار پیق د ځان کړو.
دا یاد ولایت د مستوفیت د اداري مشر رحیم الله ودمل د دغل منځغونډې پر مهال ویل د اورزګان 15% مصرف د نورو ولایتونو د مالیې او د بهرنۍ هیوادونو له مرستو څخه تمویلیږي. نوموړی زیاتوي چې د یاد ولایت کلنۍ مصارف 2 میلیارده دي، خو عواید یې 3 میلیونه افغانۍ دي.
ورونو او خویندو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اورزګان ولایت یو مرکزی ولایت دی. باید په تعصب سره ووایم چې د دې تر څنګ زموږ او تاسو ولایت یو مصرفي ولایت هم دی. کلنی مصرف مو په سلو کې 15% د خپل عوایدو څخه فرکوو، او پاتې 95% مصرف د نورو ولایتونو او خارجي مرستو څخه تمویلیږي.
هیوادمل وایي لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده. نوموړي دغه راز خبر ورکړ چې د دوی مالیه د تیر کال په پرتله 10% هم زیاته سوې. پالانه او میرمنو بیا دغه راز پر خلکو غږ وکړ که غواړي چې هیواد او په تیره بیا ولایت مو له نورو ولایتونو سره سیال سي نو مالیه ورکړي.
پر وخت باندې باید مالیه ورکړو. همدغه تعمیر چې نن زه پکښې ناست یم، همدغه سړک چې زما موټر پر تیریږي او زه پر روان یم، همدغه ښار چې ماته هره ورځ پاکیږي، همدغه ویالې چې ماته جوړیږي، دا د مالیاتو د ورکړې نعمت دی چې موږ یې
عواید به تل ورکړو د افغانستان دولت ته.
هغه موږ خپل سترګې د بل هیوادو سترګې د دغه جیبو ته نیولې ده چې دی موږ ته 100 روپۍ راکړې چې موږ دغه سړک جوړ کړو. خو دغه مالیات که دغه موږ تاسو سره لاس یو کړو، یو لږ مالیات ورکړو.
خو یو شمیر پالان بیا وایي که دولت غواړي له اورزګان ولایت څخه زیاته مالیه ترلاسه کړي، دولت ته داسې وړاندیزونه لري.
اورزګان ولایت یو لاره لري چې هغه پر د بوم پر درش راځي، پر د لنور ځي مزارې ته. که چیرې زما دا عمومي لاره ورغېږي، دلته به هوټلونه، دوکانونه او ترانسپورټیشن دا به مو ټول دونه قوي سي چې موږ به دغه هوایي چې اوس 8 میلیونه افغانۍ ټولو، موږ به وکولای سو چې دا 8 میلیارده ته واړو. همدارنګه موږ د کجکي برق لرو، خو موږ استفاده نه شو کولای. که چیرې دولت موږ ته هغه برق راورسي، بیا به هر سړی د هر کورس د برق مالیه متویل، یعنې ټکس به ورکوي.
اورزګان ولایت د افغانستان مرکزی ولایت دی چې نه هم له کوم هیواد سره سرحد لري او نه هم ورسره د کوم ولایت لاره چې رسوي، چې د خلکو اقتصاد یې پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانې خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا
چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې کامله خزی تر زیګون مخکې د دې موضوع په اړه معلومات ولري، کومې ستونزې به یې حل شي، طبیعي ولادت څه ته وایي، کومې حامله ښځې چې له ولادت مخکې تشویش او اندېښنه لري له څه ستونزو سره مخ کېدلی شي.
یو زه خپله هم داسې یو حالت سره مخامخ شوی وم.
مور حتی په دې هم ډارېږي که دا دردنه له دې اندازې هم زیات زوبې سره رقم تحمل وکړم.
ښځې کله له سیزارین سره مخ کېږي، که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟
یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلیکټیو دي.
په دې اړه مو یو راپور برابر کړی چې اړوندې ادارې، مسئول کسان او خپل ښځې مو پکې پوښتلی دي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نسایي او ولادي برخې له یوې متخصصې سره مو مرکه کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې که څه هم صحي او روغتیایي بنسټونه تر ډیره هڅه کوي چې د مور ماشوم مړینه راکمه کړي او په دې برخه کې ځینو هڅو ښه پایلې هم ورکړي، خو لا هم د زیږونونو پر مهال ښځې د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې د تیر په پرتله د مور ماشوم مړینه کمه شوې او دغه وزارت هڅه کوي لا نور ګټور او مؤثر خدمات هم وړاندې کړي.
سروې چې د یوې معتبرې نړیوالې ادارې
په مرسته تر سره شوی خی چې د مور ماشوم مړینه د تیر په پرتلا په هر سلو زرو خزو کې 200 تر کم شوی. خو د دې لپاره چې دا شمیرې دقیقې دي کنه موږ یوې کمیټې ته مسولیت ورکړی چې معلومه کړي آیا واقعا د مور ماشوم په مړینه کې په دې اندازه کمواله راغلی
کنه.
خو تر ولادت مخکې له خزو سره د مرګ خطر بیره او د ولادت پروسې په اړه د ناسمو معلوماتو شتون هم هغه مسأله ده چې د ډاکټرانو په خبره په خطرناکو زیږونونو کې رول لري. د کابل اوسیدونکي شیما د خپلې کشرې خور کیسه کوي چې دوه ماشومان یې په ګېډه تر هغه وروسته سخت شول چې زیات اندېښنه یې کړې وه.
تشویش داشت همیشه
تل به یې اندېښنه کوله. له یوې خوا د ولادت د دردونو زغمل ورته سخت کاریدل، له بلې خوا یې د خسر کورنۍ وهله او ټکوله چې باید زوی وزیږوي. دوه ځله یې پرله پسې ماشومان سخت شول. ډاکټر ته مو چې یوړه ویل یې تشویش یې کړی نو ځکه له دې حالت سره مخ شوې
ده.
په اکثر افغاني کورنیو کې د ښځو د میاشتني عادت، حاملګۍ، ولادت یا زیږونونو په اړه واضح خبرې نه کیږي. له همدې کبله ښځې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. شپږویشت کلنه نازنین بیا وایي کله چې حمله وه هیچا د ولادت د پروسې په اړه معلومات نه و ورکړي او دې هم د شرم له کبله له چا پوښتنه نه شوی کولی.
کله چې ښځه ولادت کوي باید د فامیل مشران ښې هغې ته معلومات ورکړي تر څو چې هغه د دې حالت سره مخامخ کیږي چې ونه ویریږي. په اکثرو فامیلو کې دغه رواج دی چې هم هغه ښځه چې خپله لومړی امیدواري وي هغه پوښتنه شي کول او هم دغه فامیل مشران هغې ته رهنمایي نه کوي. نو دا د دې بیس کیږي چې یوه ښځه د ولادت په وخت کې ډېره وویریږي او زه خپله هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوی وم. کله چې شفاخانې ته راړم زما درد مې بیخي د یاده راوړل کړم چې نورې ښځې ولیدلې.
ډاکټران وایي په افغانستان کې زیاتره ولادتونه په دوه ډوله صورت مومي چې یو ډول یې طبیعي زیږون دی او مور پکې خپل ماشوم په نورمال ډول زیږوي چې د مرګ خطر یې هم کم وي. د ملالۍ روغتون سرطبیب ډاکټر حفیظه عمرخیل وایي په اوسط ډول هره میاشت 15,300 ناروغان لري چې له بېلابېلو سیمو څخه دې روغتون ته مراجعه کوي.
د هر میاشت په مقایسه چې زه درته ویلی سم 15,400 یا 15,300 مراجعه مونږ لرو په روغتون کې چې مکمل تر اوسه پورې 15 میندو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په روغتون کې او هغه هم پس دې نه چې مونږ بررسي کړیم دي خپله دوی ناوخته روغتون ته مراجعه کړې ده.
بخت زمینه چې له بغلان ولایت د کابل ملالۍ روغتون ته راغلی وای د ماشوم زیږیدل یې په طبیعي ډول ترسره شوی. د هغې په خبره تر ولادت مخکې تشویش لرلو خو اوس خوښه ده.
ډېر تشویش مې درلود چې څنګه به څومره به یم ژوندی به ډېر وخت به مې ژړل. شکر اوس ډېره خوشحاله ماشوم یم جوړ دی زم جوړې چې په خوشحالۍ په جوړه صبح ماشوم یم راښکاره کړي چې دا د ماشوم چې پیدا سو بیا ډېر خوشحاله وم.
د زیږونونو بل ډول سیزاریان یا عملیات دی چې ښځې په خاصو حالتونو کې اړ کیږي عملیات خونې ته یوړل شي. اته دېرش کلنه پلوشه وایي دی 15 ماشوم دی چې په عملیات یې زیږوي. د هغې په خبره که څه هم د ولادت په جریان کې په درد نه پوهیږي خو تر هغه وروسته یې د ملا او ګیډې په برخه کې شدید دردونه محسوس کړي دي. پلوشه وایي په وروستي ځل عملیات سره دومره ضعیفه شوي چې د پورته کېدو توان نه لري.
15 وړې عملیات شوې چې 15 ماشوم کې نور داسې پازاب ومه چې هېڅ ګرځېدی نه سوی بیا به هم کشکېدمه خپل کار خو مې کوو مجبوره ومه. حتی داسې ناتوانه ومه چې ما د خپل ماشومانو ته کتل چې په کوټې کې ګرځي ما به داسې احساس کړه خدای له ما نه د ماشوم ډېر قوي ده. زه له د خپل 15 کلن یا 1 کلن زوی شکه مې ډیره ناتوانه وم. اته کله کله به چې ټوخی به ټوخیدم به یا به زکام کېدلم د سي اختیار برش کته مو به چې خدای اوس کده سړی مې کور کې نه یا مسلمان ممسایه نه ما به د کلمې کتر شکه پرتی.
په ورته وخت کې یو شمیر افغاني ښځې بیا شکایت کوي چې په افغانستان کې ځینې خصوصي روغتونونه هڅه کوي ښځې د طبیعي ولادت پر ځای عملیات ترجیح کړي. د دغو ښځو په وینا هغه میندې چې د ولادت پر مهال په خصوصي روغتونونو کې عملیاتیږي نو د صحي خدماتو لګښت یې هم لوړ وي. پری ګل چې یوه ورځ یې د ماشوم له زیږیدو کیږي او د کابل په ملالۍ روغتون کې بستره ده وایي کله چې د ماشوم د زیږیدو وخت راغی نو لومړی یوه خصوصي روغتون ته تللې وه. هغوی ورته سپارښتنه کړې وه چې باید عملیات شي. د پری ګل په خبره د سیزارین یا عملیات نوم اورېدو وروسته یې حالت دومره خرابه شوی و چې ضعف پرې راغی. خو دا چې اوس څنګه ده پخپلې وای
بیرته ته تایوانم ډیر غټ دا مخکله وخت دردونه شروع شوی دي عملیات کېږي ډیر شکر باندې راغی دومره شکر باندې راغی چې یو طرف نه مخپل سړی او بل طرف نه مورور غی کینیول او ما دومره شکر باندې راغی بیرته دې دولتي ته راغلو بیا دولتي ته چرته د تایونی ولا ما دومره دردونه مې پوره شو وخت نه پوره شو هغه نورمال پاک سوتره ولادت نو
دا امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا وای خصوصي روغتونونه هم د دې وزارت تر کنټرول لاندې دي او د عامه روغتیا وزارت د نظارت ډله هر کله خصوصي روغتونونو ته ځي او څارنه کوي
نظارت د یوه قسمت به په شکل شدید
په دې برخه کې موږ په جدي توګه نظارت کوو خلک د دولتي روغتونونو په څیر له خصوصي روغتونونو هم شکایت کولای شي کوم روغتونونو کې مو چې لیدلې له ناروغانو بې ځایه پیسې اخیستل شوی یا هغوی ته غیر ضروري معاینات ورکړل شوی یا هم له ناروغ سره ناسم چلند شوی د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او د افغانستان د طبي شورا په ګډه ورته رسیدګي کړې ده
حتمان به مشکل شون رسیدګي
لا بل خو د کابل اوسیدونکو لی مسافې بیا وای خصوصي روغتونونه په دې خدي چې ټول وسایل یې مجهز دي او کارکونکو هم له ناروغانو سره سم چلند کوي د لیمه په خبره په دولتي روغتونونو کې ډاکټرانی کمې او ناروغان یې زیات دي له همدې کبله ورته سم رسیدګي نشي کولای
د دولتي روغتونونو چې کنه ډېر بد رفتار کوي حتی به وسله کیږي حتی بعض وخت کنځلې هم ورته کوي چې مریضان ډېر بد حالت کې هم وي نو دوی دغه رفتار هم ډېر ښه نه وي خصوصي د یعنی هر څه مجهز دي موسمه فیس چې اخلي عموما مریض ته قدر عزت هم ورکوي کې رفتار خصوصي کې یعنی هر څه ورته په وخت رسیږي
که څه هم د عامه روغتیا وزیر له ناروغانو سره ناسم چلند د قانون او پالیسۍ خلاف کار بولي خو دا مني چې له هم په دولتي روغتونونو کې نرسان او ډاکټرانی کمې دي د هغه په وینا په نږدې راتلونکو کې به یو شمېر نورې مسلکي قابلې هم دولتي روغتونونو ته ور وپیژندل شي
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دو نیمو بجو وروسته اوریدلای سي
ولادت څه ډول پروسه ده ښځې کله له سیزارین سره مخ کیږي که چیرې عامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د نسایي اولادي برخې متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
ډاکټر صاحب امرخیل ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه که په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې ولادت څه ډول پروسه ده او طبیعي ولادت کوم ډول ته وایي
ولادت یو نارمل پروسه ده اما هر نارمل پروسه کې داسې څه خطرې سي ولادت هغه مرحله ته وایي هغه زمانه چې د مور دردونه شروع کیږي او رحم شروع کوي مخ په خلاصېدو الا د دې چې طفل راوځي او پس لغه ټوله جوړه راوځي په دغه مرحله کې ولادت یو ختمه مرحله ده کیدای سي دا پروسه نارمل هم مخکې تلار سي یعنی هیڅ مشکل نه لري نه طفل مشکل لري نه مور اما کیږي چې دا خطر ساز هم سي چې بهغه پس ته نور مشکلات وجود راوړي
که چیرې ووایي چې د زیږون پر وخت سزارین یا عملیات څه ته وایي
دا دوه شکل دي یو عاجل عملیاتونه دي یو سلیکټیف دي یعنی سلیکټیف هغه عملیاتو ته ویل کیږي چې مور ماینه کیږي ساختمان دی وجود دی مور کیدای سي چې مساعد یا ولادت نه وي په دې اساس مور ته مخکله مخکې ویل کیږي چې ته باید عملیات سي اما ډیری وخت دغه حالت یو عاجل حالت هم تبدیلېدای سي چې هلته مور درد لري مګر مشکل په طفل کې پیدا کیږي قلب طفل ضعیف کیږي یا هم مور خونریزی پیدا کوي یا نور مشکلات دا اوله مرحله هغه حالت ده چې له شروع دردونه الا هغه زمان چې رحم تقریبا 4 سانتي وزیږي دا مخفي مرحله ده که د سیاتا میندې یو شپه او دوه شپه هم پکې در بر ونیسي اما بعضی میندې ډیر زه د پروسه مخکې وړي دویم مرحله له هغه 4 سانتي نه چې رحم خلاصیږي او شروع کی تر 10 سانتي پورې دا دویم مرحله ده دریم مرحله طفل مکمل راوزی پس لغه دی جوړه دی راوتو مرحله ده که ډیری وخت طفل راوزی او هم جوړه راونه وزی هغه هم مشکلات دی سبب دی عملیات دی مرکی
ځینی خزی وای کله چې په لومړي ماشوم یو خز عملیات شي هغه راتلون کې ماشوم هم په عملیات دی کې دا څنګه مو
که اله د عملیات دا وې چې د مور اډو کې ساختمان د سی یو نارمل حالت نه لري په کسل په سلوک دا خبر سید اما که د سی یو حالت وي چې د طفل ته خطر ساز سی مور او به کمې سی دی خونریزی پیدا کړي جوړه مخکې وخت جدا سی ده په دې حالت کې مور عملیات سو اما دویم د
طفل کده دو کاله درې کاله بعد راوي دا نارمل ولادت کولی سي.
د حمله میندو ناکافي یا ناسم معلومات هم کله ناکله د دې سبب کیږي چې ښځې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخ کی.
بله بله، دا تاسو خبر بالکل دقیقه ده. ډېر خلک د دې اثر د خبرو د خلکو لاندې ځي، مثلا دوی مریضان مراجعه وکړه او موږ ورته وایو چې موږ غواړو مخکې مخکې تاسو یو معاینه کړو، موږ تاسو حوصله نارماله وښیو، یا معلوم سي نارماله ده نه ده نارماله، یا په صورت تلویزیوني معاینه درته کوو چې ماشوم وضعیت معلوم سي او به معلوم سي، دوی ممانعت کوي، وایي چې نه موږ ته ویل سوي دي که ډاکټر تاسو معاینه کړه، امکان لري مخکې له وخته ولادت وکړي، امکان لري خونریزي پیدا کړي، همدا خپله ډاکټر زه معاینه کړم دغه مشکلات ته پیدا شو. دا ذهنیتونه د خلکو دي چې دوی ډاکټر ته کمتر مراجعه کوي او هېڅ اجازه نه ورکوي، حتی یو الټراساوند یو ساده معاینه ده حتی په دوی کې مشکل لري، وایي چې هغه شو هغه د طفل ته نقص رسي.
روحي استرس او اندېښنې څومره حمله میندو ته زیان رسولی شي؟
په وخت تشویش کې درنه ټول ورکی، چون مور یو ډار لري مقابل کې، مور حتی په دې هم ډاریږي که ښه مثلا دا درنه له دې اندازې هم زیات زبې سره رقم تحمل وکم، که بیا هم ونسو کله له طریق د سیرمه، له طریق د بعضې پچکاریګان نه یا بعض تابلیتونه، موږ درنه بېرته ورته پیدا کولی شو. دا مصنوعي درد که کنترول شي واقعا ضرر نه لري، اما که کنترول نشي یا په اصطلاح مریض قبلا عملیات شوي هغه ته ورکړی شي ډېر خطرناک ده، یا طفل ډېر غټ وي هغه ته ډېر خطرناک ده، یا اوبه د ناس ډېرې زیاتې وي هغه ته هم ډېر زیات خطرناک ده.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره. وای د کابل ښار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده، یوازې سا ایستل را پاتې وو هغه هم ګران شول. سړی چې سا مو نشي ایستلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو خپلې پښې په خپله په تبر وهو، بیا ملامتوو نور خلک. د خبرونې په پیل کې مو د قانون ایستلو له پالیسی جوړونکو سره مرکه درته کړې ده، وای وری او د قانون له حاله خبر شي.
د قانون د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانون د ایستلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی، دا 10 کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو رایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک وټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولی وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو هم لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو هم خپله برخه اخلی ترې؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو.
ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامیټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې، نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسي عملي نه شي، نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هدا پالیسۍ جوړو.
ځینې خلک سولې ته خوشحاله دي او ځینې ورته خفه دي. آن د میرمن او میړه په منځ کې هم توپیر دی. یو خوښ او بل خفه دی، لکه داسې.
ښځې که سوله وشي څنګه به کوو؟
څنګه به کوو؟ آرامه ژوند به کوو.
دا پیسې به څنګه کوو؟
وی به عیش به پرې کوو.
که مو څوک عیش کولو ته پرېنږدي، بیا
به ګزاره کوو. لکه اوس هغه دي څلور موټرونه لرو، خو د غلو له ویرې یې راایستلی نسو، او هر ځای چې ځو ټیکسي نیسو.
زه وایم چې له سولې وروسته له دې نه هم زیاته سختي رانه شي او پیاده تګ ته اړ نه شو.
داسې به نه کیږي، خو که داسې وسول لا ښه ده. ډنګر به سو، د خېټې وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو، ساه نسو ایستلی، دومره ستړي کیږو.
درته وایم چې ورزش کوه، خو نه یې منې، وایې شرم دی. اوس به خلک څه وایي؟
هغه دی په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم.
دوه ځلې منډې کوې او درې ځلې کیک او شیدې خورې، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
ته مې هم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې، او وایې پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هیڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنی ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نه شم ویلی، دلته د هیڅ شي اټکل هم کیدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
د اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولیږو. غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي. سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي. لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي. غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو. لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دې ما منې سر له همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلېږه. وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دي، ته هم خپل سر ته پرې ایښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نسته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو. هی هی
اوس پام وکړئ هغه بوګنونکي خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګیدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې پشاوو په ورختا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکانه راوویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب به پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګیدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یو برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دې د خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوګم نشي خوځولی. او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.